شپنی کنم د غزنی نوی ما سره د مسج په واسطه هم ما تشیر دیږي همدا اوس هم نو دوی به د مسج په واسطه کول نور د پغمان نه یوه خور وه پغمان ولسوالۍ کښې چې هلته هم دی دوی د ژوند هغه محدودیتونه ډېر کم وو په دوی باندې کورني فشار هم وو او هلته نور دوی نارینه وو هم دوی لپاره دا زمینه نه برابره وه چې چېرته دوی مشاعري وکړي نو هغې جلۍ به هم خدیجه نومېده هغې به هم ما ته خپل شعرونه په مسج واسطه کښې را لېږل او اوس هم کله کله زما په ټلیفون باندې شعرونه مسج را ته راځي او دا را ته وایي چې که چېرته دا کې تاسو خپل نظر پرې را کوي نو اکثره د دې سیمو نه ما ته مسج را تلل د ننګرهار نه زموږ شاعره خوره زایده هغې به هم د ما ټلیفون په واسطه او هم د مسج په واسطه ما ته خپل شعرونه راستول او مونږ ته بیا وروسته چې هغه به مې ولیکل بیا ما بېرته کمپیوټر کړو هغه ورته ټایپ مې کړ بیا به م په مېرمن بهیر کښې کره کتنه پرې کوله چېرته به ښه شو بیا به مونږ کېدم
ایتونونه نجونې او ښځې دوی سره په رابطې کولو کښې څه مشکلات لري په ځواب کښې پاکیزه آرزو وایي
خو داسې ده چې اوس هم د پخوا غوندې یعنی سره له دې چې افغانستان کښې ډېر تغیرات راغلی د خلکو په ژوند کښې د جګړو نه ورې خوا جګړې خو شته خو بیا هم د خلکو ژوند مدني شوی ښه شوی خو بیا هم د ښځو په نسبت اوس هم نسبتا بدبیني یعنې کرکې شته یعنې دوی نه غواړي چې جنتي یا شعر ووایي یا چېرته لاړې شي نو همدا خدیجه چې وه دوی به ډېر زیات همدا ویل چې مثلا ما سره مشکلات شته نو هغې به کورنۍ به ورته اجازه نه کوله یا به هلته په سکول کښې چې کله دوی غوښتل مشاعرې وکړي نو دوی به هم دوی ته به هم ستونزې جوړېدې یعنې دوی به همته پلار د کورنۍ د خوا نه هم دې ته ډېر مزاحمت کېدل دوی ما ته ویل چې زما پلار د کورنۍ چې دی هغه ما سره بالکل راځي نه دي په دې باندې چې زه شعر ولیکم یا شعر وایم خو بیا هم زحمت کوم او پټه ځم سکول ته او هلته زه مشاعره جوړوم او نورو جنکو سره مرسته کوم او همدارنګه په خوست کښې هم زموږ خور ده هغه هم ډېر شعرونه لیکلي دي یعنې ډېر شعرونه ما په فیسبوک کښې هم ورته خپرې کړي مجلو کښې هم چاپ دي خو اوسه پورې د دوی د کورنۍ نه صرف د دوی یو خوریی دی چې هغه په ټلیفون کښې دا زمینه ورته برابروي چې هغه شعر ورته ولیکي او ما ته یې را واستوي نورې د کورنۍ یو غړی هم پرې خبر نه دی چې دا شاعري کوي نو نورې هم ډېرې خویندې مثلا د وردګو نه هم ځینې وایي چې دوی خپل نومونو ته تغیر ورکړی نو په هغه نومونو باندې شاعري کوي چې زیاتره کورنۍ نه پرې خبرېږي نو د شرایطو سره او د هغه افغانستان د هغه کلیوالي ژوند سره دغه ستونزې شته چې نارینه یې اوس هم نه غواړي چې دوی مثلا مخې ته لاړې شي یا شعر ووایي نو عوامل به یم هغه پخواني سنتي مسایل دي نور کوم نور دقیقا ما ته هم داسې خاص مجبوریتونه نه شي چې دوی ته څنګه بندیزونه لګولي خو ما زموږ ټولنه پښتانه ټولنه ده چې څه مشکلات پخوا وه هغه اوس هم برقراره دي او شته دي جنکو په مخه دي
د مېرمن بهیر د ټولنې غړې هره اونۍ خپله غونډه کوي او په دغه غونډه کښې په خپلو ادبي هلو ځلو خبرې کوي دا چې جنکۍ زیاتره په کومو موضوعاتو د مېرمن بهیر ټولنې ته لیکل کوي په ځواب کښې پاکیزه آرزو وایي
دو جنکو چې به ما ته شعرونه مسج کول څومره چې زه خبره وم دوی تعلیم کړی وو یعنې کم از کم بېخي دولسم پاس خو خامخا وي یا هم لسم پاس دوی هغه زده کړې کړې وې یعنې دومره کولی شوی چې راته لیکل وکړي او د دوی د شعرونو موضوعات هم هغه زموږ د ټولنې اکثره موضوعات چې دي د ښځو په مقابل کښې لکه زموږ په لنډیو کښې چې د پېغلو محرومیتونه دي یا همدغه د دوی د خواهشاتو وژل چې دي دا مسایل هم راخیستل خو بیا به ما کله کله دوی سره تبادله کوله او ما به ورته وایي چې اوس تاسو خپل دا مشکلات وایي چې مثلا د ژوند نه اخوا ورخوا خوا نور مسایل هم شته یعنې مونږ به راکړل خو زه چې څومره ما شعرونه لوستل مثلا د خوست د جن چې ما ته شعرونه را تلل او د میدان وردګو نه چې به ما ته شعرونه کومه جلیل د هغې شعرونه زیاتره شعرونه به یې مینه ناک وو یعنې مینه ییزې موضوعګانې به په کښې وې او په همدغې د مینې موضوع به دوی مثلا چې دوی په مقابل کښې څومره محدودیتونه دي یعنې دوی به خپل نور محرومیتونه چې دوی کوم لري په ټولنه کښې مثلا د کور نه بهر نه چې وته یا تعلیم دی همدا وایي په ډېر ښکلې انداز کښې د دې مینې په باره کښې را اخیستي وو همدارنګه د وطن درد هم دوی ژړولې زیاتره به دوی ویل چې داسې ځوانان چې مثلا د دوی غوښتل د دې لاسونه ویني چې خو جګړو یې ترېنه اخیستي دي، یا مثلا هغه سکولونه چې دوی غوښتل نورې زده کړې پکې وکړي هغوی جنګونو ترېنه سوځولي دي. دا موضوعات مونږ پکې وو، مینایز هم وو او د رسم د روایونه ټکول هم پکې وو. نو عموما موضوعات یې همدغه مسایل ټولنه پښتانه ټولنه مخکې هم ورسره اخته وه، اوس هم پښتانه په دې سیمو کې ورسره مخامخ له دې بدې رواجونه وو.
بلخوا ساحره شریف وایي اوس شنکه زیاتره په نورو موضوعاتو هم لیکل کوي، دوی د ټولنیزو مسلو او د خپل وطن د بیا آبادولو په اړه هم لیکل کوي.
مختلف د شعر پیغام مختلف برخې لري، زیاتره هغه دي مثلا د تعلیم تربیه لیواله دي چې دوی ته زمینه نه ده مساعده، مثلا د دین شکایت دی. یا زیاتره په سلو کې تقریبا شپته یا فیصده د نظامي او سیاسي نخالو نه د جنګ نه او د ځوانانو د مړینې نه او د دې مسایلو نه. اوس زیاتره هغه مسایل شته دي، د مینې او د محبت په حق له هم شي نه وایي، د ښځو د حقونو د تلف کېدو په حساب هم یعنی هغه اړتیاوې چې دوی ورته لري او نه دي ورته میسرې، د ښځو په ارتباط هم دي. خو بیا هم ښځې د سیاسي حالت نه ځان یعنی که وغواړي که ونه غواړي دوی هغه دي، ځکه د اوسنیو ناخوالو دا د ټولنیزې او نظامي حالت د افغانستان په ښځه باندې د نارینه وو په نسبت ډېر دروند تمامېږي، ځکه همیشه ښځه یا ورور له لاسه ورکوي، یا زوی له لاسه ورکوي، یا مېړه له لاسه ورکوي، یا په مجموع کې مثلا دغه نه امني ده چې دوی لپاره نه مکتب شته، نه ښوونه ورځنه شته، نه ښه صحت شته، نه نور شیان شته. یعنی زیاتر که پخوا به د مینې او محبت یا د ناخوالو انعکاس وو، هغه فیصدي د دې لوړه ده نسبت د مسایلو ته د سولې په ارتباط او د حتی د اداري فساد چې په افغانستان کې حاکم دی، د مافیایي شکل چې حتی دغه شعرونه هم دغه مسایل هم دوی په شعرو کې غاندي او منتشرونه لري.
دا میرمن بهیر یوه بله غړې نعیمه غني وایي اوس ښځې په هره موضوع دوی ته لیکل رالیږي، هغوی د ټولنې ټول بدرنګوالی د شعر په ژبه کې بیانوي.
زموږ سره خو هغه اکثره میرمنې دي چې هغوی لیکل ورسره لاسرسی لري، نو کله چې دغه شعرونه موږ سره ځي فکر دغه شعرونه کې هېڅ محدودیت نه وینم، ځکه پخوا چې پښتنو میرمنو په لنډیو کې هغه څه چې غوښتل هغه کې یعنی زغرده ویل، اوس که تاسو پښتنو میرمنو شعرونه هم وګورئ هماغه په لاره باندې روان دي، یعنې هغه څه چې په ټولنه کې هېڅ کوي، هغه ستونزه چې ورسره لاسو ګریوان دي، هغه پایشه چې دوی لري، هغوی په خپلو شعرونو کې هغه یعنی کله کله کوم لفظ هغوی سانسور کړي که نه، نو هغه په مکمل ډول راوړي. یعنی دومره لکه چې یعنی موږ فکر کوو چې په ټولنه کې محدودیت په شعر کې دومره محدودیت په دوی باندې نه شته، فقط هغه څوک چې شعر وایي. ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي، بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نه شم شریکولی، دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د میرمنو په منځ کې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره دا خبره شریکه کړي، که نه هغوی چې دا کار کوي دومره پابندي نه شته. بهش تاسو ولې شعر وایي؟ لومړی وختونه کې وه، لومړی وختونه کې نجونه دا پابندي درلوده، خو اوس هغه اکثره نجونه چې راځي کوم ځای چې ځي وینم کابل ښار کې چې دي هغوی پابندي نه لري، او ولایت کې اکثره نجونه شته چې هغوی تلیفون کوي، هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنی هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي. مګر د هغوی په شعر کې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنی مستقیم راوړل کېږي، هلته کوم بندیز نه شته په الفاظو باندې. خو دا کله کله مثلا له یاد کورنۍ له یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي، خو په ټولو کې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي.
پاکیزه ارزو بیا وایي دوی سره جنکې زیاتره لنډۍ ټپې او نظمونه شریکوي.
دا څرګندوي چې زه به پرې نه خبره نه اوسېږم چې دا به دوی خپله لیکلي وي، یعنی باندې نه شي د څه به وي، خو لنډۍ خو د پښتنو جنکو ډېرې زده وي. مثلا دوی به لنډۍ ما ته لېږلې، یعنی اکثره پښتنې ټولنې کې شته، ما به ما ته مسیج کولې، خو اوس ما به شاعرې راکه په یو بیت کې لیکلي وو چې خدایه په دې وطن کې څه روان دي، خدایه په دې وطن کې څه روان دي، کیږي په هر ځای کې د مړینې کیسه.
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم، د خدای پامان.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
بے خبر او کابل دوانا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی بے خبر او کابل دوانا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی خبر او کابل دوانا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی ترکی تو